السلام علیکم دولس بجی شوی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وای طالبانو د افغانستان جنو او شوزو لپاره ژوند د نسخملو حالت ته بدل کړی دی د غبنسټ د چهارشنبې پروس پر خپل ایکس پانل لیکلی شزی او جنو تقریبا د ژوند لټولو اړخونو ګوښې ته شوی او په سیستماتیک ډول حقونه تر پښو لاندې شوی دی د امنیسټ انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیايي خدماتو ته د شوزو لاسرسی هم محدود کړی دی وړاندې راغلی چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي طالبانو وخت له رسیدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول خبرګونونه یې پارولې دي تر ټولو نوی بندیز په هرات کې لګول شوی او هلته د ځایي اوسیدونکو په وینا ښځې مجبوره شوي چې له برقې یا چادري پرته به له کوره نه راوځي طالبان که هم د خپل تګلارو ننګ کوي او د اسلامي شریعت تطبیق بولي خو د اسلامي همکاري او سازمان او ګڼ نړیوال بشري سازمانونه د طالبانو تګلارې له اسلامي لارښوونو د طالبانو سخت تعبیر بولي د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګال له زلزله ځپلو سره د $100,000 مرسته اعلان کړه دغه ادارې پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې دغه مرسته کابل کې د چین سفارت لمرسیال باجو هوی څخه ترلاسه کړې ده در یختر په کچه شپږ اشاریه درې درجه زلزله تیرونی د افغانستان شمالي ولایتونو ولړسول زلزله ډیر ځان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې اړه ولای درا پروند ولمخې زلزله کې و وشتنه مړشل سلګونه نور ټپیان او سباندی 1300 کورونه ویجاړ شو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت د وی برخه د تعطیل یا شټ ډاون د پاتره سیدو لایحه لاسلیک کړه دا لایحه د ترامپ تر لاسلیک مخکې په اساسو جرګه کې رایه چونې ته وړاندې او تصویب شو سنا جرګې دوه ورځې وړاندې دغه لایحه تصویب کړې وه ترامپ د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې تعطیلي دورې د ملامتۍ ګوته ډیموکراتانو ته ونیوله او په وینا یې دوی په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1,000,000 کارکوونکي بې معاشه کړي وو دیموکراتان بیا د دولت د شټ ډاون کېدو پړه پر جمهوریت غوښتونکو اچوي د تصویب شوی لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر دیرشمې تمدید شوه چې له دې سره دې ته لاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي سژنه شټ ډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله وو چې نن یې 43مه ورځ ده کله چې د کانګرس په دواړو جرګو کې د مالی کال بودیجه ناندریزه شي او په بلای کومه بدیله طرحه موافقه ونشي د فدرالي حکومت یو برخه د معاشونو د نشټوالي له کبله رخصتي شي متحده ایالاتو پرون په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا کسان او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بي پيلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي لدې سره په ایران متحده عربي اماراتو ترکیه چین هانګ کانګ هند جرمني او اوکران کې مشت 20 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بي پيلوټ الوتکو د تولید د ملاتړ په خاطر ل تر بندیزونه لاندې راخلل د متحده ایالاتو د خزانه وزارت په بیان کې ویلي چې دا شبکې په منځنۍ ختیځ کې د متحده ایالاتو پرسونل او متحدینو او په سره سمندر کې سوداګریزو بیړیو ته ګواښ پیښوي د ترهګری او مالی اطلاعاتو لپاره د وزارت مرشال جان کی هرلی وویل ایران په ټوله نړۍ کې د پیسو منځلو د خپل اټومي او دودیزو وسلو پروګرامونو او ورته د پرزو اخیستلو او د خپل ترهګرو ملاتړو د ملاتړ لپاره مالی سیستمونه کاروي هغه زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالد ترامپ لارښوونه دوی په ایران باندې د خپل اټومي ګواښت پای ته رسولو لپاره اعظمي فشار راولي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ که درمنه وکړلې استکون کو زبر شغم خاري او زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافیه مزمن سفر لسم لوسته هله د چې تاسو ټول که درمنه وکړلې استکون کې برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتن مې روز کو کو مخکې لدې چې تاسو د نن ورځې نه ولست پیل کړ تاسو ټول درنه استکون کې باید تلسته پیل په شبو کې له خپل ځان سره خپل ټول درسي مواد لکه د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب او کلمونه لزانون سره ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې لزانون سره نوټ کړي. خوشو قدرمنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو ته ستاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف تر پیژنم. نن ورځ موږ ستاسو په سپارلسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی په نړۍ کې نیبت، دویم طبیعي ګاز. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې نیب پیژندل دي. موږ تاسو به لومړی د نیب د اصطلاح سره آشنا سو او وروسته د هغه څخه به په نړۍ کې نیب وپیژنو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو که په لنډ ډول سره ووایو، نیب په خپله د نباتي منشار لري، کوم چې د ونو، بوټو او ژوو څخه پاتې شینې دي چې د جیولوژي په بېلابېلو دورو کې د وخت په تېرېدو سره تر رسوبي طبقو لاندې راټولې شوي دي او وروسته د دوی د تودوخې د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخې د عمل څخه د نیب د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدلی. یعنی هغه پاتوشینې د نباتاتو، هغه پاتوشینې کوم چې تر ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د اکسیجن د کمېدو څخه او همچنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نیب جوړ سوي دي. نو موږ ویلی شو چې په کل کې، یعنی په کلي مفهوم کې، د هایدروکاربون د جامد مایع او ګاز یو مخلوط دی نیپټ په خپل شي زیاته برخه یې په مایع باندې سره بي او په بیلابیلو درجو سره د هایدروجن او کاربون لرونکي دي. یعنی نه خالص توکي لکه سرپار او نایتروجن هم پکې کې موجود دي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو قدرمنو زده کوونکو چې په اوسنۍ نړۍ کې نیپټ ځانګړی اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې وسته استفادې وړ دي او زیات شمېر کسان د نیپټ څخه استفاده کوي. ویلی شو چې د موټرونو، اورګاډو، ټانګونو او الوتونکو ګرځېدل په نیپټ پورې تړلې دي. نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپله نیپټ او تولید انرژي هر کال مخ په زیاتېدو سره ده. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، دغه نیب چې دي په خپل د نونسمې پیړۍ په نیمایي کې د نیبتو د صنعت ډېره پراختیا وموندله چې هغو ته د تقاضا زیاتوالي له امله څخه زیات شمېر هېوادونو نیبتو لاسرسی پیدا کوه او غوښتل یې تر څو له نیبتو څخه استفاده وکړي، چې له امله څخه یې په اروپا کې د رڼا یو منحبه منبع یا هم سرچینه وه. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه وروسته په نړۍ کې د موټر جوړولو صنعت ډېر پرمخ باندې ولاړل او نیب د کابانو د ښکار کولو، د بیړۍ او اورګاډو په کار کې شامل شو او د هغو اهمیت نور هم زیات شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نیب لږ تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکي هیواد هم دي. یعنی زیات شمېر دغه نیب د کازونه مصرفوي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، په 1990 میلادي کال کې په عراق کې کوچنی ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو، نو هڅه یې کوله وکړله، دغه عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نیپتي حفظې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نیپتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نیپتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ور واړاوه. نو موږ ویلی شو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نیپت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروال کې ساګانې ایستل کیږي او وروسته د هغه موږ تاسو نفت ترلاسه کولی شو. نو لومړنی ساعه چې په 1950 میلادي کال کې د امریکا په پلنسونیا کې وکیندل شول، جوړوالی یې 100 متره و چې هره ورځ له هغه څخه 4.25 متره نفت ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پلنسونیا د نفتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کیږي ډېرې ژورې دي. او د ښه بېلګې چې موږ تاسو یادونه کولی شو، د امریکا په ویانګومینګ سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 متره پورې رسیږي چې د هغه څخه موږ تاسو نیب ترلاسه کوو او د دغو ساګانو څخه نیب ترایستل کیږي چې تور رنګ لري او قرونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کیږي او همچنان دغه لومړنی تصفیه کیږي یا هم چنه کیږي. وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نیب چې دي په خپل بنفش رنګ غوره کوي. یعنی په لومړي سر کې د دوی رنګ چې وي تور وروسته بنفش رنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوځي او د استفادې وړ ګرځي. نو درنو زده کونکو تر دیدم پر موږ تاسو نیفت په پیژندل او هم چنان د نیفت کار مو پیژندی چې په ورځنی ژوند کې څنګه کار ترې اخلو او هم درنګ دا څنګه رنگ لري او کوم ډول رنگ خپل ځان ته ورکوي. اوس هم قدر مون زده کونکو د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو طبيعي غاز مو پیژنو چې طبيعي غاز څه ته وایي کیږي او کوم ډول منبی ول جملو څخه شمیرل کیږي او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کوو. خو زه کون کو طبیعي غاز مر ویلی سو هغه غازونه چې په طبیعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کیږي د طبیعي غاز په نامه سره یادیږي، یعنی اکثره له نفتو سره ګډ دي غازونه، خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم موږ تاسو پیدا کولی سو یا هم موږ تاسو یې موندلی سو. دغه توکي چې دي درنو زه کون کو د ډیرو لوړو ژوو له فلسفونو څخه چې میلیونونه کاله مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارده سوي وي او له هغه عمله څخه چې هوا نور ته رسیږي، یعنی اکسیجن نور ته رسیږي، نو په اوږده موده کې یې بڼې ته تغییر یا هماغه کوم شکل چې درلودې هغه شکل ته یې تغییر ورکړی دی. دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په غاز باندې تبدیل شوي دي. نو موږ تاسو ویلی سو چې طبیعي غازونه چې دي په خپله دغه طبیعي غازونه د چینې یا هم د تصفیه کولو څخه ورسته د سوان او د تودوخې د تولید لپاره کارول کیږي. کوم چې موږ تاسو د غازونو څخه د خپل ورځنی ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځنې ګټه ځنې اخلو، یعنی په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو، د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو، د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو، زیات شمېر فعالیتونه ورځنی فعالیتونه چې دي موږ تاسو یې د غازونو په واسطه سره سرته رسوم. همدارنګه په خام ډول سره موږ تاسو ویل سو چې په پروتوشیمي کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کیږي چې طبیعي غاز منبع اکثره د نفتي زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکولای شو د نفتو ساګانو کیندل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو غاز لاسته راوړو، یعنی د نفتو څخه مخکې غاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو، یعنی کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو د نفتو څخه مخکې موږ تاسو غاز ترلاسه کوو، بیا وروسته نفت په ځمکه په لندنی طبقو کې موجود وي او هغه موږ تاسو ترلاسه کولای شو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلې سو درنو ځکونکو په هغو ځایونو کې چې هلته طبیعي غازونه زیرمه وي، یعنی د طبیعي غازونو سرچینې موجودې وي، هلته طبیعي غاز د استحال له مرکزونو څخه د استهلاك او لګښت ځایونه ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کیږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کیږي، یعنی طبیعي غاز د انرژي د تولید یو له مهمو او شو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې له هغو څخه یو مهمه او ځمنی صنعتي او اقتصادي ماده په توګه سره کار اخیستل کیږي. کوم چې موږ تاسو ته ورزنی فعالیتونه په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دي. نو له همدې کبله څنګه موږ تاسو ویلی سو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورس په ورس په چټکۍ سره مخبر زیات دور روانه ده او زیات شمېر کسان په خپل ورزنی ژوند کې له طبیعي غاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبیعي غاز درنو ځکونکو یو حیاتي ماده ده، یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره بلکې د تودوخې رڼا او پخلی لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونه په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د غازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کیږي. موږ تاسو ویلی شو چې د غازونو مهم ان طبیعي مرکزونه چې دي هغه په خپل د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي. چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولیدکونو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو روسیه هغه لمړنۍ هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبیعي غازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیسته ده او دغه هیواد د طبیعي غازونو نو لوی سیرمی د والقا د سین شاوخوا د سارات توپ او مسکوب کې دي چې روسیه د ټولې نړۍ په سلو کې درجهش طبیعي غازونه لري. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د امریکا په لوی وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبیعي غازونه زیر مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نیوب د لوی تولید کوونکو او مصرف کوونکو وادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو په کاناډا کې د طبیعي غازونو نل یا هم بینګ د البرتا یعنی د کاناډا د لویدیز او شاوخوا برخو څخه چې هغه سیمه ته غوزول شوی دی یا هم رسیدل شوی دی چې هلته قارو څخه اخیستل کیږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسوي. د دې ترڅنګ قدر مونږ غوړلی زده کوونکو د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، خو له دې عمل څخه بیا هم چې تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیري دي او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادریږي، یعنی کم اندازه چې دی بهر بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او پاتې نورو څخه د هیواد په دننه کې د نیوټر زیرمو د فشار تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او د استفادې وړ. هم چې نن درنو زده کوونکو، په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د تلوز یا هم د برود شرنو ته لېږدول کیږي او به هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیز یا هم لاق په سیمه کې تولیدیږي او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سرفار د لوړ تودوخې لري چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لېږدولو ځواک نه لري. د دې ترڅنګ قدر مونږ زده کوونکو، مرو تاسو ویلی شو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لېږدول کیږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او المان له لارې لویدیځ اروپا ته لېږدول شوی دی چې د دې ترڅنګ له دغو هیوادونو څخه په تیرېدو سره د تیرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینک ورڅخه تیریږي. موږ ویلی شو چې دغه په اخرنی کلونو کې یو شمېر آسیایي او نور اړت شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونو ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل هم لینکونو کې هم ورته صادریږي او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زموږ تاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ تاسو د ورونو په تدبیر کې د بخلی په خبرو کې کیمیاوي تعاملاتو په سر ته رسول کې، بلکې د دې ترڅنګ مناسبو د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت په پیژندل او هم چنان د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په حق لمو معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو پوسیو او سیږي وسندل او ستاسو کې برخه ترڅو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ ده کورنۍ دند کې درې سپارون دي. لومړی سوال نفت څه شي دی، دویم سوال نفت څه شي دی، د څه شي څخه مېست رازی، درین سوال طبیعی گاز تشریح کی. نو نا قدرمون زکون کستا ستنن وزلوس پر هم دیزه بین پایتر سی شوخ طلب آمد.
درسی ساعت ترشپجم تولگی پورت دنجونو دزدکرو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات می قبول کی قدر منو غلا لیسه کون کو زبرشنا غفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف واس می مدد ول سم ټول گی جغرافیه مزمن پر لسم لوستم هله د تاسو ټول قدر منو غلا لیسه کون کی برات روغ چورو صحت مند او سیری او صحت چم بم پتن می نو نو سکون کو د چیز مرستا سو د ول سم ټول گی جغرافیه مزمن پر لسم لوست نو هله د تاسو ټول بد تیری رزلستنه په پراو د هیټ او سر ذکر او سیری او نن رزلست پر مرکی او چمتو والی ولری قدر منو زکون کو د تر په سیری او به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو ته نن ورځ لوست پیل کړم. تاسو ټول قدر منځ کوون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شئ د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. قدر منو غلا لیسه کوون کو، نن ورځ پس پر لسم لوست کې موږ تاسو باید د ویل بیل ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هله د تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. قدر منو زده کوون کو، د لوست په پیپر شی بو کې به لمړی موږ تاسو انګلیسي ژبه پیژنو، د هغه په حق له معلومات ترلاسه کړو او هم چنان په دې بو پوهیږو انګلیسي ژبه په کوم هیوادونو کې په زیاته کچه سره مرواجه ده. نو درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، انګلیسي ژبه یو له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. یا هم په انګلیش لنګویج کې موږ تاسو ته ورته انټرنیشنل لانګویج ورته ویلی شو چې دغه ژبه پخپله د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندی خلکو تر پته پورې یعنی له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلینډ کې له ډیرو پخوانیو مروجو ژبو له جملو څخه شمیرل کېدله چې دغه ژبه پخپله انګلیسي ژبه وه. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه ژبه چې ده پخپله د انګلیسي ژبې او فرانسوي ژبې له ترکیب څخه یو بل ژبه چې ده هغه پخپله د سوچه انګلیسي ژبې په نوم سره منځته راغله ده چې له همدې عمله څخه ژبه له توتایي پخواني انګلیس یا هم لاتیني او فرانسوي ژبو څخه مرقبه یا هم جوړه شوې ده. یعنی موږ ویلی شو چې دغه ژبه پخپله د سوچه توتایي ژبو چې ډیره مشکله او له څو لهجو څخه مرقبه وه نو د نورماندي په واسطه سره د انګلینډ له پټن څخه وروسته فرانسوي ژبه هم مروجه سوله چې په 1250 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبو په انګلینډ کې خبرې کولې چې وروسته د هغه څخه د دې دوو ژبو له یو ځای کېدو څخه یوه بله ژبه چې د انګلیسي ژبې په نامه سره یادېږي منځته راغلله چې د دغې ژبې اصلي منشا چې وه توتایي وه چې لاتیني او فرانسوي ژبې یې یعنې نورماندي څخه مرقبه وه چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیاتو او صرفه او نحوې له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایي ژبې له جملو څخه شمیرل کېږي. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمیرل کېږي هم نه والو ژبو له جملو څخه شمیرل کېږي. نو د هغه خلک چې مورنی ژبه یې انګلیسي ده په نړۍ کې یې شمیر 310 میلیونه تنو ته رسیږي چې د نړۍ یو سل 55 میلیونه نور نفوس لپاره دویمه ارتباطي ژبې په توګه سره پیژندل شوې ده. همدارنګه انګلیسي د برتانیې په پخواني نسل ویش مستعره هیوادونو کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیستې ده د هیواد اصلي ژبو یې هم ډیر انکشاف نه دی کړی خو انګلیسي ژبه د لومړني رسمي ژبې په توګه سره مني او په ځینو هیوادونو کې د دویمي رسمي ژبې په توګه سره منل شوې ده. نو موږ ویلی شو چې د انګلیسي ژبې زده کړه د یو نړیوالې ژبې په توګه سره د نړۍ د تفاهمو سربېره په جغرافیا او نور علومو کې د معلوماتي متبرو محاذونو په توګه سره موږ تاسو کولی شو د دې څخه استفاده وکړو لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل د کتابونو او مجلو لوستل نه همدارنګ د انګلیسي ژبې په واسطه سره مرتبه سکول سي د دوی ټول په واسطه سره معلومات لاسته راوړم. د دې تر څنګ درمو نو ګلاري زده کوونکو د لوس په بل برخه کې موږ تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي چې تاسو کولی سي په کتاب کې د یو سل اته سلويشتمې صفحې یو جدول ووینئ. په دغه جدول کې هغه هیوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې ده یا هم په رسمي ژبه په توګه سره ترې استفاده کوي له انګلستانه پرته نه سلويش هیوادونه پکې رسمي ژبه لري چې د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی سي مکمل معلومات لاسته راوړئ. درنو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هیوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کېږي. د دې تر څنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هیوادونه دي او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هیوادونه دي او په اوکانیسیا کې په خپل 13 هیوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنگاپور هیواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کېږي. نو درنو زده کوونکو تاسو کولی سئ چې دغه جدول په شاو د کیپ توګه سره له خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په حق یې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ تاسو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو لاتیني ژبه یعنی فرانسوي، اسپانیایي او پرتګالي ژبه وپیژنو چې دغه ژبه په خپل ډول رومي ژبه یا هم ایتالویانو پخوانی ژبه د اندو اروپایي ژبه د کورنۍ له ډلې څخه ده چې د پخوانی روم د امپراتور په ځینو سیمو او که په دغه ژبه باندې خبرې کولې چې په لویدیځ اروپا کې ورو ورو په قراره قراره شکر سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول لکه اسپانیایي، پرتګالي او فرانسوي او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبه د پټوګه سره یادولې شو چې همدارنګ د دې یو شمې ساتل مړه تاثیر کولې چې ترونو سره کوم کنده غوړو جمله څخه د رومانیانو په خاني اثر له میلاد څخه مخکې پښپژمې پیړۍ پورې اړه درلودل خو د لاتین ادبیاتو درې ایمی پیډی په پیل کې پیل شول چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلې څخه یو شمېرل سپلې چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي ویونکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري چې اسپانیا، پرتګال او فرانسه هغه هیوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو وروسته یو کول شي په امریکا، افریقا، واسیا او قانونیسیا کې لوی وچ کې مستعمره لاسته راوړي او په هغو سیمو کې چې خپل کلتور دود هم مرواج کړي او د هغو باندې خپل دود او کلتور هم ومني چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کیږي چې د اروپا د استمرار لاندې هیوادونه د سو پیړیو ملکو په پای کې د مس آرشیوو هیوادونو محلي او سیمه ایزې ژبو وده ونه کړله. نو سره له دې چې خپلواکي هیوادونه هم نه دي خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هیواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده، لکه فرانسوي ژبه چې د پخپله د نړۍ په شپږو هیوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د نولس هیوادونو کې، او پرتګالي ژبه چې د پخپله په نړۍ کې په شپږو هیوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پیژندل شوي دي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کیږي. همدارنګه درنو دوستو کوونکو، د دې ترڅنګ تاسو په یو سلو یو پنځه سمه سپه کې کولای شئ چې د لاتیني ژبې ځینې څانګې وپیژنئ او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. یعنې د لاتیني ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نورو هیوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوي دي، دغه معلومات به تاسو د دې جدول له مخې څخه لاسته راوړئ چې په دې کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړي دي او د هیوادونو ترڅنګ تاسو ته لویه وچه په نښه کړې ده. یعنې پرتګالي ژبه په کومو هیوادونو کې او په کومو لویو وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ اسپانوي ژبه په کومو هیوادونو کې او کومو لویو وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ فرانسوي ژبه کوم هیوادونه او کومو لویو وچه کې موقعیت لري، دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپلو ځانو سره مطالعه کړئ او په حق له به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپیژنو، جرمني یا هم آلماني ژبه وپیژنو. درنو زده کوونکو، د ویکیبلی له میلاد څخه مخکې د لومړني زرنې کلنې په منځنۍ برخه کې د آلمان په شمال کې د سکندیناوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده چې د انګولو د ساکسون ژبه لکه آلماني، هایلینډ او انګلیسي اسلینډ، همدارنګه د خلکو ژبه چې د سکندیناوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګوتیک ژبه چې د احتوا کوي. نو د ګوتیک د ژبې اثر د میلاد څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دی او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، جرمني ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوې ده چې لومړنۍ لهجه یې په خپلو د لوړو سیمو جرمني ژبه ده چې په جنوبي برخه کې پرې خلک خبرې کوي او د جرمني ژبې رسمي ادبیاتو موږ تاسو ته جوړ کړی دي. د دې ترڅنګ د هواري سیمو جرمني ژبه ده چې د هیواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کیږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوي دي چې آلماني ژبه د آلمان د هیواد سربیره د اتریش، لختین، شتین او سویس چې آلمانی، فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي. نو په دغو ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک اورباني خبرې کوي چې د دې ترڅنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې د هایلینډ یو شمېر خلک په آلماني ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یو څانګه ده چې د انګولو ساکسون یعنی د کبیلې د خلکو په واسطه سره د شپږمې میلادي پیړۍ د انګلستان ته یوړل شول او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډه شول چې د انګلستان خلک د ایرلند د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه قدر منځ کوونکو، په کتاب کې یو سلو پنځه پنځه سمه سپه کې موږ تاسو ته جدول راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د اندوا او اروپایي کورنۍ ژبې په اسانه توګه سره پیژندلای شو. نو تاسو ټول قدر منځ کوونکو به د کتاب یو سلو پنځه پنځه سمه سپه ته ولاړ شئ او د دغو ژبو په هکله به معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، درس راستنی برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو چینایي ژبه پیژنو چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامي یا هم انامي، د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برمانی ژبو څخه د د ژبنیو د اصلاح لمخه څخه د یو هیجاني ژبه ده چې ډیره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده چې د کلماتو سرپې ډیر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې. چینایي ژبه د ډیرو پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې ژبې الفبا توري هم الفبا حروف چې دي څلور سوه توري لري چې د معاصرو ده او همدارنګه د سو پر اینه شی هم لري چې دغه پر اینه شو په واسطه سره دغه چینایي ژبه زده کېدای شي. نو له همدې عمل څخه د هغې زده کړه چې د انسانانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او هر څوک نسي کولای چې چینایي ژبه زده کړي او د اولس د بي سوادۍ سبب هم ګرځېدل ده. چې له همدې عمل څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅې سرته رسول سوي دي ترڅو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکي په خپلو منځو کې نژادي او توکمیزي اړیکې لري چې یو شمېر د دې له مخې څخه د آسیا د لویې وچې نیم نفوس یې جوړ کړی دی او د نفوسو ساحه د آسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په سو سیلابي ژبې ډلې چې دي په کوریا کې موجود دي، جاپانیان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه چې د منځنۍ آسیا او د روایتي او هند ژبې بیلابیلې ژبې پکې شامل دي چې په دې ژبني ډله کې د مختاري او رستاري ډېر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دې څخه استفاده کیږي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی سو هغه ژبې چې د نرمښت منونکي دي نو د جلا عنوانونو تر سرلیک لاندې مخکې موږ تاسو معرفي کړلې او هغه په حق له نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې بل هم اندونیزیایي ژبه موږ تاسو پیژنو چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې له څخه بیل شوې ده او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله او د وخت په تیرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سنسکریتي، تاملي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال یې تقریبا د هایلندي ژبې چې اووه زره کلمې پکې موجودې دي په اندونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د آسیا د لویې وچې ژبې وپېژنو او د هغو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د نړۍ د بیلابیلو ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو هیله ده چې تاسو یو معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسي اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کورنۍ دنده ولرو چې تاسو د ټول قدر منو زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سپنن لري. هر سوال ته به مطابق سبب پیدا کوي او په خپل کتابچه کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال ستاسو د خوښې ژبه کومه ژبه ده؟ هغې ژبې نوم به ولیکي او په حق له به معلومات ولیکي چې ولې دا ژبه خوښوي. دویم سوال د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات ووایاست. درېیم سوال انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې کارول کیږي؟ نور نو قدرمنه ګل لیست کوم کوز مر استاد نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله من دې چې اوس موږ د کړي وو اوسې او پیسې کوسې اوسې تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې زری رم طرف امان شو وخت ولري.
د ازادي ملما
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده، زبی شفق. لدوی به وورو شفق سپ د حقوق پانزی ته تاسو کامیاب کېدلې. دا رښتنه مو په خپل خوښه کړې و او کنه د نمرو په اساس سر تر اخلي.
ډیر مننه شبر صاحب. سلامونه درنښت ټول اوریدونکو ته او تاسو ته. زما معمولا لدی کچوالی څخه د حقوق او سیاسي علومو سره جوړه و. چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا غرشته مې خپل خوښه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړی وو. لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم باندې تورک.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره به خې درسته ده. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، زما له لوی سره د آزاد مطالعې سره جوړول کوم حال چې مسان یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستل چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا شونځي زده کوونکي یو زموږ په کلی کې یو څوک لیوال هغه په ننګرهار پاتون کې محصلین وو. نوغه به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې د علوم د علوم اکاډمي و مجله ولا د کابل پنوم چې تحقیق مواد پکې خبرې ده، د غرض د مینې پنوم و مجله ولا د بیو فرهنګي مواد پکې خبرې ده، نو هغه مجلې مې لوستلې د آزادې مطالعې سره زما دغه رئیس جوړ وسوله د مې ځینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبیات باید مسلکي ونه لولم ادبیات باید د زو خاطر ولولم او ادبیات چې ما لوستله مې په ادبیات کې مطالعه کوله یا د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوشاله او ادبیات د زو خبره سره مل پسند کې په ادبیات مور سره فعال ما اوس فعلا نه په ادبیات کې ښه ایم ادبیات کې مطالعه کوم تاریخ کې تحقیق سړنی کوم او کوم بیا مسلکي لولم
تاسو ول ستاسو کلی ته به مجلې درتلې خو دا موراتونه ول ستاسو کلی چرته ده
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم یو کلی کې هلته ونړی تراغلم او یو څه د اکاډمي البته د نیمایز د کرونو باور کو نیمایز د اکاډمي کابل کې وکول هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لومه تقریبا اتم نه هم لسم او یو لسم څه په نه هاته دی ولوستله په کابل کې مدلې وویل بیا ورسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را پرېږدم په زابل کې د شونځ څخه پرېږسم
کله چې کابل ته راتلی هغه د جګړو په وخت کې د ژبه مشکل مون نه درلود ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي
زما د ژوند د ټولو ترکو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زو سره مخصومه زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په استمان دي چې هغه وخت کاروبار درلود یو زه مسافر وم پر ډیر کم عمر زه کابل ته راغلم معمولا کله چې دی وی ترافیک سیمه څخه دی وی کلیوالي سیمه څخه یو ماشم ودغه سی وبرنه پس شهر راځي نو دغه ماحول سره نه بلدي د خلکو سره نه بلدي نو هغه ورونه زه افغان شونځي ته ورستم دایو خصوصي شونځي و پښتو یې درلوده خو درې ډیر و نو هلته پرغه رسمي لباس یې نو پر باندې ډیر تاکید کړي چې تاسو باید نو پارم واغوندي محل څخه کوم کراځي نو زه پسیم کوم دا سپینه کناری خو نه می پسر ولا معمولا نه خپل ولایت وکلی کلچر او فرهنګ مساتې یو استاد راغی دا زما سپینه خولې دا ش راوخستله زه د پایل خاصه د کریمن څلورم میزبانی ناسومه یو بل ځوان ما سره ولو البته په وخت کوم ډیر کشران ولو هغه د یمند یعنی جنوب زون څخه دغه سم کی موږ یو زه یو هغه ځوان دا خولې دا پر میز باندې ویشتله یعنی پاین حال کې ما ته دا دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتم او خو ول استاد مله څنګه د ما خوري دی ولی داسې راټو وشت نو دا چې غوساره ته ویل وای بل ځل دا خوري دلته ما پر سر کول ټولو ما شمار خوري نه پر سر او ستا پر سر دا مکتب د رسمي ځای ته باید کلی هغه دغه ونه ساتم مله خو زموږ فرهنګ د مشکل شر نو دا ته ویل چې د خپل فرهنګ کل شر دی بیا وری سات
که چیرته را شو لیکوالیته شفق سپتاس تر سپوري څلې کلی دی
زما معمولا له پښنیوالې څخه د تاریخ سره جوړونه تاریخ مې وړول په داستاني شکل باندې نو سيزن ناولونه به مې وستله په د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي په اساس ته مې تاریخ وستای بیا د افغان لیکوالانو د پهاند حسن کاکر د غرض د حبيبي صاحب د میر غلام احمد غبار د زین نور علي احمد کیزاد د زین نور افغان ورخینو تحقیقي مواد او چړنی کتابونه ما اول وستله اګه خبره سمه تاریخ کې چړنې را شروع کړلې تر دې مهاله پرې ګڼ شمېر تاریخي مزامین لیکل په یو پام کې خبره شوې ده البته په تانې فاره کې په دعوت دی فاره کې ځینې تحقیقي مواد دي چې خبره سمه حس کوي چې دا غلړې نور مو غزو او راتونکو کې چاپی آثار ته مې را دلرم تر په برخه کې چې څه کارو
کله چې تاسو په زابل کې وي البته په ادبي خوندو کې هم برخه اخیسته هغه ادبي خوندې او بهیرونه وسم روان دي
ډیر لږ وی هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه شي نه ولې ان څنګه چې په کار ول غونډه هغه څه نه کېدل ما یوازې د مکتب پروګرامو کې برخه اخیسته ځینې وخت مې انانسري کوله چې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیر جوړول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول بیا د ادبي پروګرامونو سره نو د مکتب پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې راغه ټول د انګلیسي د کورسو په وخت کې کورسونه لريونه هغه کې به مې برخه اخیسته بیا به دا پروګرامو کې به معمولا دا برخه مو سره پرلل یعنی شعر شاعري به هم پکښه ولا یا به مشیخ پک شوی یا به مغزل پک شوی لاغه څخه ورسه بیا زه یو محلی راډیو ته ولاړم اوسم خبرونی ورته ستوم معلومات خبرونی البته د سرغار په نوم هغه راډیو کې چې ما کار رافایل کوي نو هلته مې خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه هغه اوسم البته ستاسو هغه څخه ورسه بیا یو بهیر مو رافایل کوي د سرغار په نوم دغه بهیر باندې څه کوم مشکشه شوی نو بیا مې چندانې په غونډو کې برخه نه ده اخیستې خو اوس ملته چندانې غونډې نشته البته
کندهار کې مخکې د ازادي ملما موزبې شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علوم محصل دی هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي چې د رادیو سره همکاري کوي سختي په څه کې ده او اساني په څه
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې اغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنې اده ټولنې خلق پیغام بسې ډول کېدلی شي او سختواله ده چې استډیا ډیر لري فاشلې سرګردانی لري د مثال په ډول کې څوک یو ځای خراب پور کې استډیا لري او د غزنا برخې شپې ده زه کله چې خبرونه ما د کومه لمړی تحقیق ورته کوم لبلابیل او سچنو څخه معلومات اخلم لږه خبرسته ځان سره کاروم بیا چمت کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم نو سرګردانیو ستړیا ډیر لري پاینه حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی ځکه چې چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبريال دی وی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي د فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تهدیدي په یو قبل نامه باندې نو تر ډیره پوری په دغه مسله کې هغه مفتاح
واره ډیر اړین دی او ډیر فکر شفق سپتاسو د موزیلا کامن وایس پونوم د یو پروژې رضاکار چاري هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده
موزیلا کامن وایس په 2012 کال کې رامنځته شوې ده دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیل ژبو ژغونه راوخلی پروسیسي کې او د ای ای ماډلونو کې ورک چون پښتو ژبه چې ده د ای ای او د ټکنالوژي څخه لري فاته دا او اوس وخت چې د ای ای انقلاب مخ پر وادي او سرخن روان دي په کار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي دا پروژه د لپاره مؤسسوي ده چې د ژبو توانو کوي کې یعنی د بیلابیل ژبو څخه ژغونه راوخلی او بیا ای ای تمرکز ترڅو پوری د ای ای ماډلونه دا غو ژبه په خبرو باندې پوسې دا غو ژبه د ویونکو په خبرو باندې پوسې مثال په ډول موږ غوونه ورکو په موزیلا کې ای ای چې ورکو ای ای هغه غوونه راخلي پروسس کوي لږه خبره څه به ګټه دای پښتو ژبه ته شي موږ مثلا ای ای ته ورکو دی ای سیستم ته ورکو هغه په سی ډول ژغښ کوي او کوي ژغ ورکو هغه په سی ډول متن کولا شي دا چې چې پیټي کوس موږ وګورو چې چې فیچي د پښتنو باندې تلکوز نس کولا یعنی د ورداګو په لهجه د کندهاریانو په لهجه د غراز د لویدیز د لویدیزوالو په لهجه په مشرقي لهجه باندې په نور لهجه باندې یعنی په ټول کې د پښتو ژبه بلا بلا لهجه باندې یو ډول ماشيني دغه کې تلفظ کوي پر دې خبرسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژغتونو کوي سي چې چې فیچي باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي ډیر پریبا هغه د پښتنو کمی خبرې شي هغه هم په سي ډول په مولا یې سر باندې په ځای وي نو دا پروژه د لفارم سره تر څو پری پښتو د ډیجیټل کې د نو پر لور باندې بوز یو پښتو د کمپیوټر ژبه پښتو د سیستم ژبه او پښتو او ماشين ته ورداخله ستر څو پری موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين اوس
تاسو مثلا یو صورته سبتوي په خپل شخص ورته لولي هم داسې کوي
معمولا موزیلات سلور برخه لري وای د سبت برخه د وای د اوریدلو برخه د وای د جملو د کتنو برخه د البته درې برخه راځي د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ور داخلو یعنی لمړی جمله مشترانه یا جمله مشتبه لکه څنګه ورسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه د پاره برخه کې بیا موږ هغه جمله چې صحیح اغه ته د وچ مثلا ژغه ژغه کړتیا ونلري سمې تلپسوي پرمیاري وصول برابرۍ او کچیر ناسمې موږ ردو او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو موزیلا دا ژغونه چې موږ سفت کړي دا را اخی دی اي ماډلونه جوړ کړي او البته د ای په ماډلو کې دا د ژغ تونو کوي چیږي او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای ته ژغونو وځخلي چې په اټو کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره پامې دی چې کمپیوټر ټکنالوژي ای ماډلونه او د غراز د چټ چټ په نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړی او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیا ولري ای ای او د غراز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي له ډګر څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخلي
دغه ژغونه ستاسو ته ثبتوي نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده دا خو ساده کار هم نه ده یا یو تلفظ تاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول سنس هم رامنځته کی کچرته دقتونه شي
بله هو د کټ ډیر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو ته ویل ته عربي ته راځي او پښتو ته راځي اپلیکیشن معمول په پښتو کې باندې تلپس کیږي ولې پلکیش نو مخکې ویل شي برصاب درې برخې الته لري موزلا لمړی د جملو د کتنې برخه ده بیا د سب برخه ده د سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو سب کو هغه یو سب بیا پنځه لپاره نور دغه کې راځي ته یې کچیر هغه سب یا جمله چې ویل سوی و هغه په سمره ولا جمله تلفظ سوی ول ژغیږه په کټکای نه درلوده چې ځنه ول تلفظ سوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل سوی و هغه سي هغه جمله ویل سوی یا تلفظ سوی ول بیا هغه نفر هغه ژغ قیدی په پنځو نه پر کې باید درې نه پر ته ایت کی تر څو پر چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کی او دی آی ماډلونه په خلاص ورکی کچیر په پنځو نه پر کې دوه نه پر راکه هغه او درونه پر ته یتکی کوم سی کیش او کچیر بیا درونه پر برعکس راکه او درونه پر ته یتکی بیا هغه نسی کیش نو موزلا هغه غونه نه اخی چې مثلا هغه یا ژغیږه کړتیا ولري یا ناسم تلپسوی نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دی تر دې مهاله پریموز په موزلا کې تقریبا 307 کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي د په هولو را په هولو ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمنی او ځینو نورو ژبې هغه لا فاته دي موږ امیدوار یو چې نړیوالو ژبو سره سیالي راوخلو او سم مطلقای
مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي اغه هم محصلین دي د سکاسان دی او کنه د سکاس چرول کسان له تاسو سره ورځي شي دی په موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د تریر فری د پانتون محصلین را سره دي ځوانان را سره موږ د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کوي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راو باسو په حضوري او فزیکی ډول باندې دا کمپاین په پانتونو کې هم کوم د پانتونو مسلین مور باندې راول او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې په لار او تشویق لري چې د مهاله پرېښت تاثیر کوي نو په موزیلا کې تغیر پوری مسلین او لوستي خلکار کې البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونسک ولا هغه بیا ار ډول جمله تایید یا د جملې غلطواله او سمواله به نور مال میږي څکه په جمله کې د پنځه غانو مراتبولم ډیر مهم دي او بیا د بیلابیل لهجو ا لوستونکو جمله په شپږ سپټي ترلاسه کړی د مشتزون ا لوستونکو لري چې جمله په شپږ سپټي او د جنوب زون د لهج دي نو د جنوب زون د شپږ پر ځای استوي او د نشټ پر ځای باندې نستوي دا غوښنځو محل ته تشریح وکړي چې بعد موزلاته پرمیر برابر ژغونه ورداخلس
دا کوم جمله ستاسو ورداخلوي دا جمله لکم زه پیدا کوي څه شی ورته ولې
جمله د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جمله راخو د غراز دنیا او انګلیسي کتابونو دغه پښتو جمله راخو هغه مزلات ور داخلو د مثال په ډول افغانستان څلور د شورایتونه لري ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ژوندونو پرې شولو کې ډیر مهم رول لري دا څه ځنی جمله موږ ور داخلو دا جمله چې موږ داخلي کړې بیا یې حقوق خلکو ته اړین شګه د سب برخې کار کوي اغه بیا سپتې چې سب څه بیا د اوریدلو په برخه کې خو خلک ترالي شغل اوریدلو په برخه کار کوي. یعنی لومړنی برخه زمولو د ورزاب کولو برخه ده. موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري، پښتو جملې موږ هم ورزاب کوو، او دا چاره بیا لپاره موږ د چموږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجد مخ ته مثلا مجلس بنار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاری، هغه جملې موږ خپل څو پوری ای آی او دی آی ماډلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې تر څو پوری بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکو سره ای آی پوسی سم ځوابونه ورکړي، او په سی ډول تلفظ ورته وکړي، او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کړو، د ناولونو څخه جملې راپیدا د نصر احمد احمدی جن ناولونه موږ د خپل راشولې دی، البته جملې مراشولې دي د مزلا ورکړه لاګه خور سبا په مهمه برخه کې د سات برخه ده. هغه جملې د سات په برخه کې ولوسم ترالې شي، هغه ولوسم چې هغه جملې سات بیا درن ته دی والیډیشن په برخه کې راړي، بیا راته
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راهیسې روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څېړنې پر اساس باندې 2019 میلادي څخه وروسته راپیل شوې ده.
نه تاسو خپل له څو وخت راهیسې کار سره کړی؟
زه د وروستیو کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه راپیل کړه، چونکه دیس موږ ملګری دی، موږ روابط سره لرو، نو زموږ ځوانان څه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنل، ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ، د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیاي برخو باندې مو تمرکز وکړ، یو اعلانات مو خپره کړو. تقریبا د دوه درو میاشتو راهیسې کیږي چې موږ شي لګیای.
یو شی چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه، دا تاسو ډیر مهم کار کوي، ځکه راتلونکي د اي اي او په نړۍ کې اي اي ته د وړیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي، چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي، مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټول نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بی بل کمپیوټر بی او تر دواړو مهمه اي اي ټیکنالوژي بی، یعنی اي ډیر مهم شی دی، لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخله وي. دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم، مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه، دا که دغه رقم په اي اي کې داخله سي دا خو بیا کار ستونزمنه وي. تاسو فرزن د پایل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې، دا هم بیا سنسمنه خبره ده. زه پوهیږم ستاسو هم درس وایستم، دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسو او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستې، په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړي او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري. که څنګه
دا ډیره مهمه خبره ده، شفافوالی معیار او د غرض کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکول شي، برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پوری چې ژبپوهان د غرض د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروسې ته دغه پروژې ته را تشویق کړو، تر څو پرې د دوی نظرونه واورو، اندونه واورو او د مرست را سره وپی، او تر ډیره پوری موزیلا کې د کار کول په مخال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو، ځکه هغه ژغونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي، هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلي شي، دا کېدای شي راتلونکي کې راستاسو خبر یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې کمې دي بریالی ښکاری، ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي، هېواد نه کې دي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی، زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته لام ښې مشورې راکړي. خو دونه نه څنګه چې باید په کار وای، تاسو باندې دونه په کوچ موږ درلوده، څنګه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي، په خاص ډول بیا د دې ورنډ د کښې د اړې غړي یا د خوځي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغه دغه برخې ته نه کړي، او کاغیر خواته لګیای چې مثلا په خوانی دیوانونه تازه کی یا مثال په ډول پرچین نور مواد باندې کار کوي. خو دغه برخه ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه نوره ډیجیټل شي. ګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر څو لسیزو کې البته نیواله سیزه به یاد کو د پښتو په برخه کې بیخي ډیر مواد خفاره سول په خوانی دیوانونه د شاعرانو چاپ سول دغه اشعار راغونډ سول دغه راز سیمینارونه دایر سول. کولی د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نه شولای چې پښتو ژبې ته دې مفید تمام سوی پښتو ژبې په ګټه تمام سوی. نو دا یو ښه شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاسه نه یو د مشرانو ولا ښوونو دغه راز دغه نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې چې دوی سم لا ښوونه راتوي او موږ وسمې لارې ته سوکې او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکې تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې بغیر روان ماشيني انقلاب ته پښتو ژبه ورداخله او ورسره یار تر څو پرې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه شتاس یادونه وکړه د کرش هغه غاړه طالباته یوازې لاس پیسه د پښتو پاتو یعنی نیمه پیسه د پښتو مخه وسوي د ورکه سوي د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي نورو لاملونو تاثیر لاندې راغلي د ترایز لاندې راغلي د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغه چې کوم حال تلپس کې ځینې انګلیسي مشخه بلا دغه تلپس کې وای وړا غلطي خو هغه بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا د هغه هیواد تاثیرات چې پر پښتو باندې کړی نو د لپاره چې پښتو ژبه مخونه سي یا د نور ژبو تاغیز لاندې رانه سي یا د سیاستونو قرباني نه سي لکه څنګه چې اوس اتیز ور باندې روان دي د لپاره موږ باید کار وکړو ځوان سره باید کار وکړو
په دې کې شک نه سي ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډیر د سټایل ورته ځکه چې لخپل ډیرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګری دا کار کوي لیکن په دې کې هم شک نه سکه لسی یو څوک یو ډیر درانه مسولیت ته وژور کوي باید ډیر دقت هم وکړي د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کو تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د ارواپوهنې کتابونو ته ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژبارش بارل سوی دی مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل سوی دی هغه بیا اردو ته ژباړل سوی دی یا فارسی ته ژباړل سوی بیا لغه پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتاب چې لژبارش بارل کیږي هغه عادتا ژبه ډیره دقیقه نه وي نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي هغه ډیر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغه جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل سوی کتابونه نو هم به مو کارونه نور مخیسمن سي او هم چاره نور به تر سي کثرنګ شفق سي
جره مننه استاد خبري پر ځای دي شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سچا جمله راوخو او اي اي ته پلاس ورکې مجلات ور داخله کو دغه د اروپوهنی ځین کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کو چې ځین جمله د پښتو ژبې سره به چې برابر راتلي یا ځین نور دغه کتابونه چې بيخي ویناوي وي یا بلا شوونی ولي ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګرځوي هغه جمله چې زموږ په کاري چې مجلات ورکو هغه ډیر په سختي په انتخابي او د مشرانو خبره تاسو وکول چې موږ نه شوو کې موږ لګیا یو سم خاصه کو او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخه توجه وکړي او د موزیلا کمارزښت پروسه هم پروژه ونه بولي توجه ورته وکړي زموږ سره همکاري وکړي دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو دغه راج په هانو موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي دغه راز وطن کې میشتي دا ول افونو ته ډیر ضرورت لري تر څو پرې شي څه چا پښتو هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي یا هم د تلپس په برخه کې په نور برخه کې د ویلو په برخه کې خورای هغه باید ای آی ته فلاس ور تر څو پرې شراتونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او وینکو سره ای آی او چټ جی پی ټی او دا راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډیره مننه سیس مور پلانه مو منل او په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
ستاسو هم ډیره مننه سلامات اوسئ د بلنې د راکول په مناسبت. کور مودم شوه شکر.